یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې زه اکرام الله اکرام او رامین کاکل استاسي هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ اوسئ. په دې خبرونه کې مو بیلابیل خبری توکي او نیم ساعته ونیزه خبرونه درته راوړې ده. هیله ده چې تر پای را سره ملتیا وکړئ. خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په هلمند کې د ملي اردو پر سر د هیرو یوه ځان وژونکې حمله شوې. په بغلان کې سیلابونو خلکو ته مالي زیانونه اړولي. د امریکا ولسمشر وایي تر اوسه تمه کوي چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره به د جون د میاشتې په 12 وګوري. د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ کې نن د ملي اردو یوې اډې ته څیرمه په یوه ځان وژونکې حمله کې څو سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. د هلمند والي ویان عمر زواک وایي دي د دغې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نن سهار شاخه د نادلي ولسوالۍ په مربوطاتو کې حاج شیرین جان چرای ته څیرمه په دې مربوطاتو کې د اردو ملي یوه بیس ته نږدې د مازدا بم د انفجار له کبله وغوښتل چې داخل دی بیل شیخ مخ کې کراول کې وشتل شوې دی. انفجار له کبله په تعداد د 4 نفره اردو ملي چپیان شوې دي او 2 نفره هم شهادت رسیدلي.
تر اوسه دغه برید مسؤلیت چاپ غاړه نه ده اخیستې. په نادلي ولسوالۍ کې په اوس وخت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي چې چارواکي بریالي بولي. په زابل کې د ملي اردو چارواکي په پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې دي وختو خبره کوي. د 215 اتل اقول اردو له قومندانې څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ملي اردو ځواکونه د زابل د دایچوپان ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د وسلوالو پر ضد د نصرت په نوم پوځي عملیات ترسره کړي چې پکې 8 وسلوال وژل شوي او 14 نور ټاپي هندي. د خبر پاڼې لمخې په دغو عملیاتو کې د وسلوالو د نهو کړیو ماینونو د شنډولو خبر هم ورکړل شوی دی. د دولت وسلوالو مخالفینو لوري په دې اړه تر اوسه تفسیر نه ده شوی. د اروزګان ولایت سیمه چارواکي وایي د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې تیره شپه د وسلوالو طالبانو د بریدونو په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او شپږ نور ټاپي هندي. د ګیزاب ولسوالۍ امنیې قومندان لالي نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو چې شمېر شاوخوا 1.5 سل تنو ته رسیده او په پرمخ لو وسلو هم سمبالو تیرش پر دی ولسوالی اړوند په سنگ شیخ سیمه کې د سیمهیزو پولیسو پر میشتو پوسټو برید وکړ. نو موري وای وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وکړه خو تر اوسه په اړه کره معلومات نه لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د پکتیا ولایت امنیتي چارواکي وایي تیرش پر دی ولایت د سید کرم ولسوالی اړوند د خړو په سیمه کې په یو هوایي برید کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. د پکتیا د امنیې قومندانۍ ویان سردار ولی تبسم نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید د کشفي معلوماتو پر بنسټ د غوڅ ملاتړ له هوایي ځواکونو له لورې شوی دی. ښاغلي تبسم په برید کې وژل شوو کسانو په اړه نور جزئیات ورنکړل خو دومره وویل چې په سید کرم کوسین او یو شمېر نورو نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو ډلې فعالې دي چې اکثره وختونه پرې هوایي بریدونه کېږي. د ناتو ځواکونو د امبریت په اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. په بغلان ولایت کې له تیر ماښام راهیسې سیلابونو خلکو ته مالي تاوانونه اړولي دي. حکومتي مسؤلین وایي د دې سلا ولسوالۍ په ځینو برخو کې دغو سیلابونو په لسګونو دوکانونو او څه باندې 40 کورونه وران کړي دي. د دې سلا ولسوال فیض محمد امیری وایي دغو سیلابونو چاته د سر زیان نه دی اړولی خو خلک یې په مالي لحاظ ډیر زیانمن کړي دي. ازادي راډیو خبریال وایي په وروستیو ورځو کې په بغلان کې سختو اورښتونو او سیلابونو تر اوسه شاوخوا 10 کورونه تخریب کړي او 8 کسان مړکړی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له ترکانو وغوښتل چې خپل ډالر او یورو د په لیره یا د ترکیې په پیسې بدل کړي. دې کار هدف دی د خبره د اثارو د تبادلې د بهرنیو توتیو په وړاندې د لیرې د ارزښت لوړول دي. اردوغان پرون په ختیځ ښار ارزروم کې د خلکو یوې لویې غونډې ته په خبرو کې وویل: ورونو، تاسو چې خپلو بالښتونو لاندې ډالر یا یورو لرئ لاړ شئ او خپلې پیسې په لیره بدلې کړئ، موږ به دا توتیه په ګډه شنډوو. دا وینا د ترکیې د پارلماني او ولسمشر انتخاباتو په درشل کې د انتخاباتي کمپاین یوه برخه ګڼل کېږي. په پام کې ده چې په ترکیه کې دغه انتخابات د جون په 23 وشي. تیره میاشت د امریکایي ډالرو په وړاندې د لیرې ارزښت په 16 راولوید. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي لا هم د هغه سرمشریزې جوړېدو ته تمه لري چې په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون میاشتې په 12مه په پام کې ده. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی ترامپ څو ورځې مخکې له کیم جونګ اون سره د تاریخي کتنې د لغوه کېدو اعلان کړی و. ولسمشر ترامپ پرون په سپینې ماڼۍ کې وویل له شمالي کوریا سره مو د هغه سرمشریزې پر شرایطو ښه پرمختګونه کړي او کارونه ښه پرمخ روان دي او د جون په 12مه په سنگاپور کې هغه سرمشریزې ته تمه لرو. بلې خوا د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی ان چې له کیم جونګ اون سره یې پرون ناببره وکتل خبر اعلان ته وویل چې واشنګټن او پیونګ یانګ په پام کې لري د جون د 12مې په سرمشریزې کې عملي خبرې وکړي. د جنوبي کوریا ولسمشر ویلي چې د شمالي کوریا مشر خپل هغه ژمنه بیا تکرار کړه چې له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې پاکول به بشپړوي او له ولسمشر ترامپ سره به ګوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه ژمنه وکړه چې د دویمې نړیوالې جګړې د سولې پر یو تړون د صلاح کېدو لپاره به خپلې هڅې چټکې کړي. دوی دغه راز د هغو ټاپوګانو پر سر د لانجې د ختمولو لپاره پر یوې موافقې د صلاح کېدو ژمنه هم وکړه چې دواړه هیوادونه ورباندې دعوا لري. پوتین د جاپان له صدر اعظم سره تر خبرو وروسته پرون په موسکو کې یوه کنفرانس ته وویل زموږ په باور د داسې حل لارې موندل مهم دي چې د روسیې او جاپان ګټې خوندي او د دواړو هیوادونو ملتونو ته د منلو وړ وي. د جاپان صدر اعظم هغو ټاپوګانو ته په اشاره چې جاپان او روسیه پر مالکیت دعوه لري وویل دې لانجې ختمول اسانه کار نه دی خو موږ غواړو چې پای ته ورسوو. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه نوریاس نوری وړاندې کړل. کغواړي دا نور تاو د مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو ده zadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر د یو لوړ پوړي افغان پلاوی په مشرۍ پاکستان ته سفر کړی دی.
دا دریمه مرحله د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوړې کچې بحثونه دي چې د دې ټولو موضوعاتو لپاره به عملا لارې چارې سنجوي او د هغې پر عملي کېدو باندې به بحث کړي.
د دې شورا د دفتر ویان قادر شاو حسب وکړو چې د دې سفر د اهمیت په اړه د سیاسي چارو لیو کارپو سره هم وغږیږو. په روان خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم لرو. د کابل چاپ ورځپاڼو ته مهم کتنه کړې او که وختو د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې په اړه به هم په یو مرکه کې معلومات درکړو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د شمالي کوریا له مشر سره د کتنې هرکلی کړی دی. یو شمېر نور مسایل هم لرو. دا خبرونه مو د ورځې تر یوې بجې دوام لري. را سره پاتې شئ. اوس هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر د یو لوړ پوړي افغان پلاوی په مشرۍ پاکستان ته سفر کړی. د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه نن ازادي راډیو ته ویل دغه سفر د پاکستانی چارواکو په بلنه ترسره شوی چې د سولې او پیوستون د عمل پلان د عملي کېدو پر لارو چارو بل پاکستانی چارواکو سره مذاکرات وکړي. د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي ښاغلی اتمر باید له پاکستانی چارواکو سره د عمل پلان سربیره د علاقې وړ په بیلابیلو موضوعاتو تفصیلي خبرې وکړي او هغوی قانع کړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت افغان راکوي چې هم دا اوس سره په سټډیو کې دی. افغان صاحب مهرباني وکړئ.
مننه. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې له څو میاشتو راهیسې د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ د سولې او پیوستون د عمل په پلان خبرې روانې وي چې دې لړ کې کابل او اسلام آباد ته د دواړو هیوادونو پلاو سفرونه درلودل. قادر شاه نن ازادي راډیو ته وویل د عمل د دغه پلان باندې د مذاکرات او سفرونو په لړ کې د پاکستان لومړي وزیر افغان ولسمشر ته په یو لیک کې ویلي وو چې په دغه پلان باندې د خبرو لپاره یو لوړ پوړی افغان پلاوی پاکستان ته ولیږي. قادر شاه زیاته کړه چې محمد حنیف اتمر اسلام آباد تللی او په دې اړه به له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي.
دا دریمه مرحله د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوړې کچې بحثونه دي چې د دې ټولو موضوعاتو لپاره به عملا لارې چارې سنجوي او د هغې پر عملي کېدو باندې به بحث کړي.
د دغه سفر داسې محل کېږي چې تازه د پاکستان پارلمان پریکړه کړې چې فاټا یا قبایلی سیمې به له خیبر پښتونخوا سره تړي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان وایي چې ښاغلی اتمر به یوازې د عمل په پلان له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي او د خبرو په ایجنډا کې نور مسایل نه دي شامل. خو د نړیوالو چارو افغان کارپوهانو له هغې ډلې انتظار خادم وایي چې ښاغلی اتمر باید له پاکستاني چارواکو سره د عمل پلان سربیره د علاقې وړ په بېلابېلو موضوعاتو تفصیلي خبرې وکړي او هغوی ته قناعت ورکړي.
غلط مرز په لوړی سطح کې چارواکو سره وګوري، هغوی ته پخوانی کمی کاسته کیدی او بل اخره د هغوی په سیاست کې بنسټیز تغیرات راشي د افغانستان په اړه باندې. نو د پلان عمل یو خپل پلان دی، یو خپل قدم دی، مګر ټول ستونزې حل کول نه شي او تر ډیره هدف پورې د مختویات پلان چې دی هم سطح دی. خه خبره دا ده چې تر دې ور اخوا بحث وشي هم دا پلان عملي شي او په نور مسایلو باندې هم په نیت کې او هم په عمل کې تغیر راشي.
له دې وړاندې هم زیات وخت پاکستانی چارواکو له افغان چارواکو سره لیدنې په هدف کابل ته راغلي او همدا شنه افغان چارواکي له پاکستانی چارواکو سره د لیدنې په هدف اسلام آباد ته سفر نه کړي. ملک رام صاحب
ډیره زیاته مننه. افغان صاحب، درنو دوستانو، وام اوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد انیف اتمر په مشرۍ یو لوړ پوړی افغان امنیتي چارواکي پلاوی پاکستان ته سفر کړی دی او اوس په پاکستان کې دي. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل په رپورټ کې، البته لدی وړاندې هم دغه ډول سفرونه تر سره شوي، خو دا چې دا ځل به دا سفر کومې لا سره وړنی ولري او اهمیت به سمره وي. یوسف زدران د همدې موضوع په اړه د امنیتی او پوځي چارو له کارپو حتیق الله مرخیل سره مرکه کړې ده په ګډه.
کله چې پاکستان باندې له خانه زور راسي، فشار راسي، یا د خپل بعضې مسایلو نه ورخطا شي، بیا بهترین لار دا نیول افغانانو ته دعوت ورکړي، یا دوی راځي مشکار کابل ته یا افغانانو ته دعوت ورکړه. لیکن څوک چې تللي او راغلي دا هېڅ فایده هم نه کوي، ځکه چې پاکستان خپل اهداف لري. یو ګرمه هدف د پاکستان دغه دی چې دی ډېر هغه لیواله ده چې دا د هند سره باید افغانستان دوستي ونه کړه.
نو دا د تګ مرخیل صاحب، د تګ راتګ موضوع ډیره کلیشه شوی د په دې معنا چې نه خلک دی نتیجه ترسل چې څه معنا نه لري. د دې لپاره چې دا سفرونه پر معنا شوی وي او یو نتیجه ورکړي وي، څه کول پکار دي؟ دلته افغان لوري ته اقدامات کول پکار دي کنه پاکستانی لوري ته؟
وره اصلا د اقدامات پاکستانی لوري ته پکار دي، ځکه چې متعرض پاکستان دی. پاکستان د موږ کوم مسایل کې مداخله کوي، حتی جنرال دلته مستوی دی لپاره چې د خپل دا دې ما ایسای خلک راغلي افغانان در بدره کوي دي. د کولو کار امریکا پر راغلي، که چېرې امریکا رښتیا په پاکستان فشار راوړي، اقتصادي، سیاسي او نظامي، نو دا نتیجه لري. دغه تګ راتګ به هیڅ نتیجه نه لري، هیڅ، په فقط د خپل وخت چې پاکستان کې نتیجه رسته، نتیجه یې پر راغلي
خو تم دادا خو افغان لوري ته تم دادا چې دا ځل د سولې د عمل پلان نهایی کیږي او دوی نتیجې ته رسیږي، له دې سره به دا هر څه په چرو چوکاټ کې راشي. نو که دا هر څه داسې منظم شي، بیا هم د ښه کېدو تمه نشي کېدای؟
بالکل، په دا عسکري کې موږ یو واژه او په سابق کې اوس صحیح کې بنې وایي، څومره چې دښمن اوري هغونه به غر کېږي.
ها،
او څومره چې دښمن اوري هغونه به غر کېږي.
نو
دښمن به پیژني، ځان به پیژني، دښمن به پیژني. که دې ځان وپیژن، دښمن دې وپیژن، نو ته کامیاب یې. متاسفانه چې موږ تر اوسه پورې نه ځان وپیژن او نه دښمن.
نو دلته فکر کوي د افغان حکومت خوشبینی بې ځایه ده چې دوی وایي چې د عمل پلان په چوکاټ کې به
زه لا په دې دغه نظر یم چې دغه سفرونه چې شوي سبا په کابل کې انتحاري شوی دی، زمونږ ورونه پکې وژل شوي دي، زمونږ تلفات پکې شوي دي. حتما کله چې دوی هیات راشي یا زمونږ هیات راشي، په سبا باندې دغه شی عمل صورت نیولی دی. بنا زه د افغانستان دولت ما بار بار ویلي چې په هیڅ صورت په هیڅ دغه باندې پاکستان سره خبرې ونه شي، ځکه هغه دروغ وایي، هغه خپل اهداف ته ځان رسوي. هغه د همیشه مونږ دغه دوکې راکړي دي، نتیجه نه لري.
نو امرخیل صاحب، خبرې له چا سره وشي؟
خبرې بهترین کار د امریکا سره اوس زه وایم، سبا هم د ټولو مسایلو د امریکا سره خبرې وشي. که رښتیا دی ترامپ دغه ستراتیژي دوی غواړي چې کامیابه شي، نو کامیابي په پاکستان پورې اړه لري، ناکامي په پاکستان پورې اړه لري.
درنو دوستانو یوسف زدرانو چې د چارو له کارپو عتیق الله امرخیل سره مرکه کول. اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې واصل وصال برابر کړی دي.
او دا هم څو اقتصادي خبرونه. د بلخ د قرقل د پروسس او صادراتو انسټیټیوټ وایي د روان کال د پیل راهیسې منځنۍ اسیا ته 14,000 جلد قرقل صادر شوي دي. د دغه انسټیټیوټ مدیر محمد عارف نن ازادي راډیو ته وویل چې په منځنۍ اسیا کې د افغانستان قرقل ښه بازار لري او هڅه کیږي چې په نورو هیوادونو کې هم ښه بازار پیدا کړي. د ښاغلي عارف خبره اوس مهال دغه اداره د هیواد له بیلابیلو ولایتونو نه د قرقل پوستکو په ټولولو وخت ده. د وای په بهرنیو بازارونو کې یو قرقل شپیتونه تر اویا ډالرو پورې بیه لري. د قرقل سرمن د افغانستان یو له مهمو صادراتو نه ده چې د شمنیو خولیو او نورو لباسونو سره کارول کیږي. د افغانستان د صنایعو اتحادیې ریاست وایي په کوردن نه د دوی تولیدات ښه بازار لري خو د سوداګریزو ستونزو له امله محصولات یې بهرنیو بازارونو ته نه صادرېږي. د دغې ادارې رئیس محمد کریم عظیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اتحادیه تر ډیره پلاستیکي توکي د وینځلو مایع او خوراکي مواد تولیدوي چې د نړیوالو معیارونو سره برابر او ښه کیفیت لري. ښاغلی عظیمی وایي که حکومت د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي نو بهرنیو هیوادونو ته به په وړ بیه خپل توکي صادر کړي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي وره 1,000 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلو بوجۍ 1,400 افغانۍ، د وریجو درې نیمنۍ بوجۍ 2,000 افغانۍ، 1,400 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 1,500 او یو لیټر ډیزل په 900 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 1,000 افغانۍ 3,000 پولا، یو یورو 3,000 افغانۍ 500 پولا، یو انګلیسی پاؤنڈ 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 99 افغانۍ، زر ایرانی تومنه 11 افغانۍ 15 پولا، او زر پاکستانی کلدارې 600 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
درنو دوستانو زموږ غاکل ازادي راډیو اوري ک غواړي په کورنۍ او بهرنیو مسایلو لټولو مخکې ځان خبر کړي نو ازادي راډیو انتخاب کړي. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 16.15 او په ټوله سیمه کې په منځنۍ صفه 12.9 رڼا اوریدل شي. او اوس هم یو بهرنۍ مسله د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د شمالي کوریا له مشر سره د کتنې هرکلی کړی. خاغلی ټرمپ ویلی چې د لهم د دې سرمشري ته سترګې په لاره ده. د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو لیدو ته امیدونه پرون وروسته له هغه زیات شول چې د دواړو کوریاګانو مشرانو په ناساپي ډول سره وکتل. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل هم د اوس سره د پراګ له سټډیو ده. تکل صاحب، تاسو هرکلی او خراغلاس ویو. آیا د امریکا د ولسمشر او شمالي کوریا د مشر ترمنځ کتنه به په ټاکلې نیټه وشي که څنګه؟
مننه اکرام صاحب. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په سپینماړی کې په زغرده وویل چې دای لا هم د جون په 12مه نیټه، یعنی هغه نیټه چې د دوی د سرمشریز لپاره ټاکل شوی و په سنگاپور کې، دای دا هم تر اوسه پورې هم د سرمشریز ته هیله مند دی. البته له دې څو ورځې مخکې امریکایي مشرانو ویلي و چې ښاغلی ترامپ دا تاریخي لیدنه کنسلوي. ترامپ پرون د خپلو څرګندونو پر مهال وویل چې د شمالي کوریا له مشر سره د کتنې تیاری ښه پر مخ ځي او زیاته کړه چې په دې برخه کې کار ښه روان دی. د سرمشریز په پلان کې بدلون نه دی راغلی او دی منتظر دی ته دی چې په ټاکلې نیټه به له ښاغلي اون سره وویني. ښاغلی ترامپ وویل چې په دې برخه کې ښه نیت شته او ټینګار یې وکړ چې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې تصفیه کول به یو ډیر غوره کار وي. البته ښاغلی ټرمپ د جون په 24مه نیټه د شمالي کوریا مشر ته یو لیک استولی و او په هغه کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس ته د کیم د مخکینۍ ورځې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د مخکینۍ ورځې په بیان کې دا ګواښ چې سرمشریزه به کنسل کړي او هغه سپکاوی په دې لیک کې یاد کړي و چې ښاغلی پنس، یعنی مرستیال ولسمشر، یې یو تصنعي سیاستوال بللی و. اکرام صاحب، سیاستوال بللی و. اکرام صاحب،
د دې کتنې په ترسره کېدو یا کینسل کېدو کې د جنوبي کوریا رول څه دی؟
د جنوبی کوریا رول تر ډیره د دې کتنې لکه یو منځګړی ته ورته دی، ځکه د جنوبی کوریا ولسمشر مون جای ان پرون د شمالي کوریا له مشر سره له کیم جونګ اون سره ناڅاپي کتنه وکړه، او له کتنې وروسته یې خبریالانو ته وویل چې واشنگټن او پیونګ یانګ به ډیر ژر د جون د 12مې په سر مشریزه کې د عملی خبرو پلان برابر کړي. ښاغلی مون وویل چې کیم له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو د بهیر د بشپړولو په برخه کې، یعنی هغه ژمنه چې مخکې یې کړې وه، پر هغه ژمنه تر اوسه پورې هم ولاړ دی، او زیاته یې کړه چې د شمالي کوریا مشر همداراز د امریکا له ولسمشر سره د بریالۍ کتنې له لارې د جګړې او تقابل ختمول غواړي، او په پام کې لري چې د سولې او سوکالۍ لپاره هڅه وکړي. ترامپ د شمالي کوریا مشر ته په خپل لیک کې ما یې مخکې یادونه وکړه، لیکلي و چې دای داسې احساسوي چې اوسمهال له کیم سره د کتنې لپاره مناسب وخت نه دی، خو د ترامپ له لیک څخه په عین حال کې هماغه وخت داسې ښکارېدل چې د راتلونکي کتنې لپاره یې ور خلاص پرېښی دی. هغه د شمالي کوریا مشر ته په خطاب کې لیکلي و چې که کله دې هم زموږ د ډېرې مهمې سرمشریزې په اړه نظر بدل شو، نو یا زنګ راته ووهه او یا لیک راته ولیکه. او دا دی اوس معلومه شوه چې د شمالي کوریا مشر خپل نظر بدل کړی دی، که څه هم نه یې زنګ ووهه او نه یې لیک ورته ولیکه، خو د جنوبي کوریا د ولسمشر یا د جنوبي کوریا د حکومت د چینلونو له لارې دا د ښکاري چې دا غونډه بیا هم کیدونکې ده، او امیدونه ورته زیات شوي دي، که څه هم تر هغه وخته پورې ډیر زیات وخت پاتې دی. پخوا تر دې د شمالي کوریا مشر څو ځلې له نړیوالې ټولنې سره د داسې یو اقدام ژمنه کړې، مګر اکثرا دوه درې ځلې چې مخکې دوی ښه نیت ښودلی د ځینو ستونزو له کبله دا تر اوسه پورې دا کار نه دی عملي شوی. ګورو بچې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مشرۍ دا روانې هڅې نتیجه ورکوي که نه؟ اکرام صاحب،
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. درنو دوستانو، وام اوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د شمالي کوریا له مشر سره د کتنې هرکلی کړی. اوس هم یو ولایتي مسله په ننګرهار کې د شاتو د مچیو روزونکي وایي چې په دغه ولایت کې د مچیو د روزلو لپاره د مناسب چاپیریال نشتوالی او د باغونو کموالی د دې سبب شوی چې دوی د شاتو د مچیو صندوقونه خیبر پختونخوا ته یوسي. دوی له دولته غواړي چې په ننګرهار کې د ورته د مچیو د ښې روزنې او ښه تولیداتو لپاره مصنوعي ځنګلونه جوړ کړي. نور حال له جلال آباد ته د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد په رپورت کې اوري.
ننګرهار یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د افغانستان د نورو ولایتونو پرتله په کې د شاتو د مچیو د روزنې زیات پارمونه شته دی، خو پارم لرونکي وایي چې په دغه ولایت کې د مناسب چاپریال د نشوالي له امله پلی مچۍ پاکستان ته وړي چې د تګ راتګ پر مهال له سختو ستونزو سره مخ کیږي. سپی والله ساپی چې د جلال آباد ښار په تلاشۍ چوک کې د شاتو د پلورلو لپاره نمایندګي پرانستی، له حکومت نه غواړي چې د مچیو د ښې روزنې او د ښه تولیداتو د لاسته راوړلو په خاطر دې ورته په ننګرهار کې مصنوعي ځنګلونه او باغونه جوړ کړی شي.
مشکلات ډېر زیات دي. یو خدا دې چې یو د اطرافو چې دی د امنیت ښه نه دی، که نه اکثره مونږ د مچۍ چې دی په اطرافو کې کېږي، بل بیا په اطرافو کې که څه نه څه شتم دی، که نه اوس هم چې دی د ځنګلات او د هغه چې دی د ډېر کمبود سره مخامخ دي. اوس اکثره مونږ اکثره د بیرې دپاره مچۍ چې دی پاکستان ته وړو، بیا په دې لاره کې مشکلات دا ټول د هغې مخنم چې راځي دې مخنم په لاره کې مونږ ډېر زیات تلفات هم ورکو. د مچو تلفات کې ډېر چې ځنګلات وکرل شي نو بیا زموږ څه ضرورت دی چې دې ناغې سرته مونږ مچۍ وړو.
امیر محمد چې د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ کې د شاتو د مچیو یو نیم زر صندوقونه لري، وایي چې مچۍ ښه شات ورکوي، خو زیاتوي چې د ګرمۍ په موسم کې د مچیو د ښې روزنې لپاره خپل صندوقونه پاکستان ته وړي.
دا خو دسیده چې د مچو پورې اړه ده چې مچو حالات څنګه دي، کمزوري دي، ښې دي او بیر موسم سره تعلق ساتي. ښه مقدار سره شات ورکړي نو د 2500 ټاپو پورې ورکوي 50 لیټر. پاکستان هغه چې اصول دي چې موږ پیسې ورکو د بیرې په سیزن کې او بازیا ته په اجاره نیسو.
د دوی د غوښتنو پر وړاندې د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس رفیع الله رحیمزی وایي چې دوی په دغه ولایت کې په 8.5 زره جریبه ځمکه باندې د میوه لرونکو بوټو باغونه جوړ کړي او په پام کې لري چې د شاتو د مچیو د روزونکو په غوښتنه د بیری ځنګلونه هم جوړ کړي.
موږ هم غواړو چې په یو شمېر ساحو کې د بیرو باغونه جوړ کړو ترڅو د شاتو مچیو صنعت سکتور پراختیا ومومي.
د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د چارواکو په وینا اوس مهال په ننګرهار کې 6500 تنه د شاتو د مچیو په روزنه بوخت دي چې نږدې 1500 صندوقه مچۍ تر روزنې لاندې نیولې دي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوس هم د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته حمید مومند کتنه کړې په ګډه یاور.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې اکثره تبصرې بیا هم له خیبر پختونخوا ایالت سره د قبایلي سیمو د ادغام په اړه غبرګونونو ته ځانګړې شوې دي. ویسا ورځپاڼې لیکلې ده چې ارګمانۍ د قبایلي سیمو د حقوقي حالت د بدلون په اړه له دوه ورځني خاموشۍ وروسته د پاکستان د پارلمان د پریکړې یو اړخیز او له برطانوي هند سره د افغانستان د 1921 میلادي کال د تړون مخالفه بللې ده. ورځپاڼې د پخواني ولس پشر حامد کرزی په حواله لیکلې ده چې د قبایلي سیمو په اړه دا پریکړه د ډیورند پر فرضي کرښې کوم اغیز نه لري. ورځپاڼې لیکلې ده چې ولسی جرګې په خپل غبرګون کې د پاکستان دا پریکړه یو اړخیزه بللې او لیکلې ده چې دا پریکړه له افغان حکومت سره له سلا مشورې پرته ترسره شوې ده. ورځپاڼې د پښتونخوا عوامي ګوند د مشر محمود خان اڅکزي غبرګون هم راغستې او لیکلې ده چې د پاکستان پارلمان د قبایلو په اړه په یوه دقیقه کې داسې پریکړه وکړه چې له سلو کلونو پر جنجال و. دنیا ورځپاڼې لیکلې ده چې د قبایلي سیمو د برخلیک په موضوع کې افغانستان د یو مهم لوري په توګه مطرح ده او پاکستان باید پرې نه ښودل شي چې د افغانستان له مشورې او موافقې پرته د قبایلو په اړه هر پریکړه چې غواړي ترسره کړي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان یو اړخیز اقدامات د افغانستان ګټې له خطر سره مخامخ کوي او دا ځکه چې پاکستان هڅه کوي د ډیورند کرښې موضوع د ځان په ګټه وڅرخوي. ورځپاڼې د خپلې تبصرې په پای کې سپارښتنه کړې چې افغانستان باید په دې اړه جدي او ښکاره غبرګون وښيي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا له خیبر پختونخوا ایالت سره د فوټا د ادغام په اړه د پاکستاني کړیو پریکړه خپل سره اقدام بلل او هغه غندلې ده. ورځپاڼې لیکلې ده چې د قبایلي سیمو په اړه د پاکستاني مغرضو کړیو د روسي اقدام د غندلو په خاطر نن په کابل کې یوه ستره احتجاجي غونډه هم جوړیږي چې پکې د دې اقدام د غندلو ترڅنګ د پاکستان دوه مخي سیاست او پرونکو اقداماتو په اړه وینا وکړي. ورځپاڼې لیکلې ده چې په دې اړه یوه اساسي غوښتنه دا ده چې ملګري ملتونه او نور بې پرې سازمانونه باید د ډیورند کرښې او له دې منحوسې کرښې اخوا د پرتو پښتنو د برخلیک په اړه رغنده اقدام وکړي او کوس پښتانه دې د پاکستان د پنجابي واکمنانو له منګولو وژغوري. مسیر ورځپاڼې د قبایلي سیمو په تړاو د پاکستان د ولسي جرګې پریکړه ظالمانه او غیر منطقي بلله او د هغې خطرناکو پایلو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلې ده چې پاکستان له ډېر مخکې نه هڅه کوله چې پر قبایلي سیمو خپله ولکه ټینګه کړي او دې هدف ته د رسېدو لپاره د ترهګرو ضد عملیات وسیله ګرځولې وه. ورځپاڼه لیکي چې د ضرب عذب عملیاتو نیولې تر دې دمه پاکستان د ترهګرو په خلاف د عملیاتو په نامه خپله ولکه په قبایلي سیمو ټینګه کړه او د ورځپاڼې په وینا پاکستان سره د هدف ته د رسېدو لپاره طالبانو هم ښه همکاري وکړه. ورځپاڼې د خپل بحث په پای کې افغان حکومت ته سپارښتنه کړې چې د قبایلي سیمو او ډیورند په کرښه د پاکستان د اقداماتو په وړاندې خپل غږ پورته کړي او موجوده مسایل د لنګدې وڅاري. په انګلیسي ژبه خبرېدونکو ورځپاڼې هیټ اف ایشیا بیا د ملي وحدت حکومت په مشرانو انتقاد کړی دی چې په مهمو ملي مسایلو خاموشه پاتې کیږي او د قبایلي سیمو په تړاو د پاکستان د پارلمان روسي پریکړه د یو مثال په توګه یاد کړې ده. ورځپاڼې لیکلې ده چې د برطانوي هند او د افغانستان ترمنځ د شوې موافقې له مخې قبایلي سیمې د یو بفر زون حیثیت لري او د موافقې یو طرف هم نشي کولی چې په دغه سیمو کې مداخله وکړي او یا هم هغه لاندې کړي. ورځپاڼې لیکلې ده افغانستان اوس مهال د دې جوګه نه ده چې د خپلې خاورې دغه سیمې بیرته د ترلاسه کولو اقدام وکړي خو د دې مسلې په اړه خپل دریځ څرګندولی شي.
مننه چې له ازادي راډیو سره یاست. اوس هم د دې خبرې نیم ساعت خبرونه او وروسته مطلب. په روسیا کې د فوټبال نړیوال جام د سیالیو لپاره تر درې اونۍ لږه موده پاتې. د دغه لوبو ورزش مسابقو په درشل کې روسیې د روبلو یا د روسیې د پولي واحد داسې سلګون نوټ معرفي کړی چې د نړیوال جام تصویرونه او نښان پکې ښکاري. صالح محمد صالح نور معلومات وړاندې کوي.
تر اوسه پر بانکي نوټونو د سیاستوالو پوهانو او پیژندل سویو څیرو عکسونه لیدل سوي دي. خو په روسیه کې د اول وار لپاره پر دغو نوټونو د داسې ماشوم عکس چاپ سوی چې د فوټبال توپ ورسره دی. د روسي روبلو د سلګون دغه نوټ د فوټبال نړیوال جام د سیالیو په درشل کې معرفي سوی دی. د روسیې د مرکزی بانک چارواکي وایي د روسیې په تاریخ کې د اول وار لپاره دا ډول بانک نوټونه چاپیږي. د روسیې د مرکزی بانک سلاکار سرګی کوزلوف وایي د دې لپاره چې دغه بانک نوټونه مقاومت ولري پلاستیک هم پکې کارول سوی دی.
د روسیې مرکزی بانک او غازناک شرکت د اول وار لپاره په بانک نوټونو کې له پلاستیکو کار اخیستی دی. که څه هم په نړۍ کې دا ډول بانک نوټونه شته، خو په روسیه کې دا د خپل ډول له مخې اوله تجربه ده.
تمه کېږي د نړیوال جام د سیالیو پر مهال په میلیونونو سیلانیان او د فوټبال مینوال له دغو بانک نوټونو استفاده وکړي. د روسیې یولس شهرونه به روان میلادي کال د جون میاشتې له 14 د جولای تر 15 نیټې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو قرباني وي.
درنو اوریدونکو ډیره مننه چې تر دې دمه له موږ سره وی دا نیم ساعته خبری خبرونه مو دلته پای ته رسیدي. سلیم هم نوریاس نوری به د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي. له هغه وروسته نور بس یو نیز خبرونه لرو چې حدیث پردیسی پر مخ وړي. له ازادي راډیو سره پات شي.
د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ کې نن د ملي اردو یوې اډې ته څیرمه په یوې ځان وژونکې حمله کې 2 سرتیري وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د زابل د 209 متل قل اردو له قومندانۍ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې بیا ویل شوي چې د ملي اردو ځواکونه د زابل د دایچوپان ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وسلوالو پر ضد نصرت په نوم پوځي عملیات ترسره کړي چې پکې 8 وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د اورزګان ولایت سمیز چارواکي وایي د ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې تیر شپه د وسلوالو طالبانو د بریدونو په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او 6 تنه نور ټپیان دي. د پکتیا ولایت امنیتي چارواکي وایي تیر شپه د ولایت د سید کرم ولسوالۍ اړوند د خړو په سیمه کې په یو هوایي برید کې چې د ناتو د غوڅ ملاتړ هوایي ځواکونو ترسره کړ 6 وسلوال وژل شوي دي. په بغلان کې د صلاح په ولسوالۍ کې نوې سیلابونو په لسګونو دوکانونو او څه باندې 40 کورونه تخریب کړي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له ترکانو وغوښتل چې خپل ډالر او یورو د په لیره یا د ترکیې په پیسې بدل کړي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي لا هم د هغې سرمشریزې جوړېدو ته تمه لري چې په سنګاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون میاشتې په 12 په پام کې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان صدر شینزو آبه ژمنه وکړه چې د دوهمې نړیوالې جګړې د سولې پر یو تړون د صلاح کېدو لپاره به خپلې هڅې چټکې کړي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراخ لې خبرونه درته زه محمد حدیث پردیس وړاندې کوم. په تخنیکی چارو کې رامین کاکر را سره همکاري کوي. خبرونه مو د نیم ساعت لپاره ده. په نننۍ خبرونه کې په دې مسلې غږیږو چې په افغانستان کې عدلي او قضایي بنسټونو کې، یعنی دغه بنسټونو ته د خلکو مراجعه څومره ده، او په مشخصه توګه د میرمنو او په دې برخه کې کومې موجوده ستونزې ډېری جدي دي او د حل لپاره کوم اقدامات شوي. په ټوله کې په همدې مسله سره بحث لرو. په نننی بحث کې مو د افغانستان د جمهوري غوښتونکو ملي ګوند مؤسسې او مشر عدلي بهرام نظامی ته بلنه ورکړې چې زموږ بلنه یې منلی او استودیو ته راغلی. بهرام صاحب خبرونه ته راغلی.
مننه کوم. دا
بهرام صاحب مخکې له دې چې پښتنو ته راشو اجازه راکړي چې اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې هم ووایم. قدرمنو اوریدونکو 0909 0950 1540 0902 225 50 دا مو د ټلیفون شمیرې دي. هم د اوس فعال دي. کولی شئ د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ، او یا هم که بهرام صاحب نه پوښتنه لرئ مطرح کړئ. همداراز د اونۍ په جریان کې 0909 0909 0006 شمیره فعاله وي، او هغه میرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخ کیږي کولی شي له موږ سره تماس ونیسي. بهرام صاحب په پیل کې درته وایس چې تاسو هم په دې برخه کې فعال یاستئ، د یو ګوند مشري کوئ، څومره په دې برخه کې ستونزې رښتیا هم جدي دي ستاسو نظره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو درنو
اوریدونکو ته او رهبری غړو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ستونزې خو که په ستونزو راشو په افغانستان کې هر اړخ چې رڼا ویه ته خپل حده زیات د ستونزو سه سر دی. او د ښځو برخه چې هرچند چې موږ پاس د 2001 کال نه یعنی موږ دو خواته ګورو او د ښځو فعالیتونه وینو په لوړه سطح په لوړه سطح په دو مانا چې دلته هغه قانون چې دی ته حق ورکړی دی او اجازه یې ورکړې د فعالیت او دلته نسبي هغه دموکراسي چې د تمثیل د دموکراسۍ دی ښځو وکړی شوی چې ډېره په لوړه سطح دی ځانونه مطرح کړه په یوه ټولنه کې چې په غو کې هغه فرهنګي ناخوالې زخته ډېرې دي، امنیتي ناخوالې ډېرې دي، د اقتصادي لحاظه د ښځو مشکلات بیخي ته سر لوړ دي. اما په هغو په سر په د ټولو ناخوالو د پاسه موږ نن شاید د هغو قوي ښځو یو چې دی په مختلفو ارګانونو کې هم وظیفه لري او هم غیر دولتي او دولتي بنسټونو کې دی فعال دي. د حقوقي لحاظه چې راشو د دو ناخوالو ته چې څومره ځواب ورکړ شوی دی نو طبعا ما تمخم ووی چې مشکلات شته دي، اما په هغو سطح چې باید ورته توجه وشي د حقوقي لحاظه دا سطح ډیره هغه ده، ډیره ټیټه سطح ده او دا ډیر یو غټ هغه دی مشکل دی، ځکه چې موږ وینو په اوسنی شرایطو کې چې د امنیتي لحاظه د مملکت وضع نه مهار کی او د اقتصادي لحاظه هم په هغو سطح چې باید هغه باید کار وشي په سطح هم بخصوص د ښځو په بخش کې کارونه ډیر په ټیټه سطح دي. د ښځو مخه بندي د هرې خانه ښځو ته اجازه نه ورکوله کی، اما په مجموع کې ښځې وتوانېدلې چې ته یو حده هغه خپل غږ جګ کړه نو خپل فعالیتونه حداقل منسجم کړه. نو په مشکلاتو کې واقعیت دی چې په ټولو برخو کې د دې مشکلات زخته ډېر دي.
بلې، که د خبره به باندې بهرام صاحب چې تاسو عمومي هغه تصویر متشرح کړ، کرا شو دې ته چې مشخصه په عدلي او قضایي بنسټونو کې څومره افغان میرمنې چې کله وسم له ستونزو سره مخ کیږي د دوی د مراجعې سطحه او یا هغه کوم مشکلات تاسو مخکې ورته اشاره وکړه هغه څومره د دې معنی کیږي چې میرمنې ونه شي کړای په آزادانه شکل مراجعه وکړي او تر څو د دوی ستونزې حل شي؟
په دو قسمت کې باید ووایو چې درسته ده چې په وطن کې سراسر مشکلات دي، اما په عدلي او قضایي بخش کې طبعا دا مشکل یو ډیر غټ مشکل و او هوس هم، هرچند چې اوسنی مشر څوک چې د لوی سانونوال په صفت باندې وظیفه اجرا کوي خپل ډیر حده تلاش لري او رئیس جمهور هم د ښځو په سر کې په دوه موضوع باندې ډیر جدي خبرې کړلې او ډیر جدي باید هر وخت د دوه مسله کې غوښتنه کړله چې باید د ښځو ته په دوه مسایلو کې ډیر هغه شي توجه وشي او دیسا همکاري وشي په قضایي چارو کې او په عدلي او قضایي چارو کې. اما تاسو وینئ چې په مجموع کې یموږ عدلي او قضایي بخشونه مشکلات لري او دا مشکل بیا ډیر ډیر ښځو ته تاوي او ډیرې بیا ښځې دلته د دو مشکلاتو سره لاس ګریوان دي. د دې دوسیې پوت رقم چې ضرور ده او ایجابي وي مخې ته نه ځي په شکل د اشکالو د دې په کارونو کې مانع رسي. نارینه خو یو مرد سالار ټولنه ده، هرچند چې موږ دلته اعداد دموکراسۍ کو، اما اوس هم د فرهنګي لحاظه د نارینه و نفوس بیا په تېره توګه په قضایي او بخش کې ډیر تاثیر گذاره دی. او د ښځو ته دلته په دو قسمت کې په هغو رقم چې باید توجه شي او د دې هغه دوسیو ته یا په هر هر دوسیه چه ده، یا دیدم یه جایداد مسئله ده، یا یه بلا مسئله ده، یا یه بلا مشکل ده، یا چه هر مشکل می مجموع که پتولو که دیر آغنه ارتکی تا وجود بخصوص هاگه میرمنه چه غی توتریخوال ده کورنه ده توتریخوال سمخامخ دی او ده مراجع که هر چند چه ده خزو پوران ده توتریخوال تاریخ قانون و بخیه هم آغه ده پاس ده، او آغه هم باید عملی شی، او آغه باید اغا اصلی شکل باید خپل ونیسی، یعنی اغا عمل طرف تا حرکت وکا.
بله به هم سیب او بخی استاس خبری می قطع کریم ده که مسئله چه تاسو اشاره وکره د کورنۍ او توتری خوالو پرابطه، کله چې مراجعه کیږي او یا کنه کیږي د مختلفو دلایلو له کبله تاسو تشریح کړل، په خپله دغه مسله څومره د خشونت د ترویج او یا د خشونت د زیاتېدو په برخه کې مهم فاکتور واقع کیدی شي؟ څوک چې مراجعه نه کوي او یا که مراجعه کوي هغوی ته په وخت رسیدنه نه کیږي؟
که مراجعه نه کو د هم ډیر غټه هغه ده زایه یا ډیر غټ خطر دی چې د دوه ښځې غږ په مغو څلور دیوالو کې هم ګل کیږي. اما ځینې وخت دغه مراجعه په دوه شکله ده، یو خو هغه د خپله وهم نه یا مغه فرهنګي ټولنه ده چې بده کې عجیب انانات دي، شاید جرأت ونه کړه چې ځان ته یوه هدلي قضایی بخش پوری ځان ورسیوی، او یو تعداد چې دا جرأت لري او حرکت کاوزی او خپل غږ ته مربوطه مراجعو پوری رسیوی، هلته بیا د غیسه په غو شکل چې باید هغه قانونی برخورد وشي هغه قانونی برخورد نه ورسه کی. مثلا زه په یو ځای کې یو هغه د یو میرمنې نه چې ما ترغلی وه بیا چې زه کله ورغللم د کورنۍ صف تاوتریخوالي سم سر و ما ټول اسناد شواهد موجود بو، اما ما تا قاضی دیه چه تا ما تا ویه چه اغو یه قاضی ویه چه شرم دی تولارش پا کور که که نه او تا تا مناسبه نده چه تا خپلا درنه کوره نه تا دو قسمت تر کش کلی.
بله.
نو ده دلائل دی چه زن وقت اغا ده مسائل ده مانیکی ده اغا هدف تا نشیر سه دلائی.
بله.
او ده مخنیوائی کی ده قضیو ترسیدگی نکی ده مشکلات مو په خپل ټولنه کې لري چې دا خپل عوامل لري.
او به خیریدون کړه سره ټلیفون په لیکه وصل شوی زواک صاحب له هلمند څخه تماس نیولې. زواک صاحب سلام، خبرونه ته خراب دي.
السلام علیکم فردی صاحب، سلام او ګرانی سلام خوړ سلام سر پړی کوم محمد قاسم زواک دې من ورایسته.
خبرونه ته خراب لای زواک صاحب، مهرباني وکړئ.
ډیر مننه کوم چې نن ستاسو ولادت کې څه ډیر څه ستاسو چې په دې په دې برخه کې مشکلونه مشکلات لري کوم دي دا تر څو نه وټکیږي خو خوش تاسو په دې من ولادت کې دلته د ولادت مقام له خاص څخه دوی شمیره دلته په لغول کې څه دي په شا کې تاسو څه دي کوم څه چې په دې او په څه کې کوم مشکلات لري دا شمیره سره پاړي کوي. او بیا تاسو کې ځینې رسنۍ راوښتل کیږي چې ټول ادارې راوښتل کیږي دلته څه کوي هغه مشکل هغه په غړي کارل کیږي دغه مشکل په دې کې په ډېر ډېر ځل سوري په دې سمته
او زواک صاحب د غشمیري چې تاسو ویل دلته په خار کې ټومبل شوی یا دلته موجود دی، بیا څومره خلک چې مراجعه کوي اډیقل ډېر ستونزه خپلې برخې موجوده وي چې په وخت رسیدنه نه کیږي یا په شکل د پیسو غوښتنه کیږي رشوت مسله څومره په وخت رسیدنه کیږي د کار سرعت څنګه ده؟
پر دې سمته دا غشمیري تاسو په دفتر کې ټول کیږي کوم څه دی فورن دا والی صاحب جواب ورکوي او والی صاحب فورن بس ادارو سره اړیکه نیسي چې دا پلانکې خور راځي دغه پلانکې کار ول هر کې یعنی پچا سلنه دلته دا کار ستونزه علي چې په لمن کې په دې سمو درم.
بله ډیر زیاته مننه کوم محمد قاسم زواک له هلمند څخه تماس نیولای وو د ویل چې خدریش مریال ته بخار کې شته او ورڅوک چې مشکل لري تماس سره نیسي په دې بورس خبري وکړو چې څومره خې اقدام دی بل اوریدون کې ملرو. سلام ستړي مشي خبرونه ته خراغ لای.
سلامونه نیکی هیلی احترامات پښتنمینه محترم پردیس صاحب داتا محترم رب تخریق رامین کاکر تا استاد سودرانی ملمانی تا در رادیو ترڅنګ نا سودرانو نا زورو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ وای.
مننه کوم تنگیوال صاحب خبرونه ته خراغ لای. وعلیکم السلام.
ډیره مننه پردیس صاحب ته ښکلی یو نظر دې ښکلی دی، ډیره مننه. موضوع کله سره طریقانه کې پردیس صاحب نو دا به ډیره ښه شي.
او تنګیوال صاحب نن په خبرونه کې په دې باندې بحث کوو چې په عدلي او قضایي بنسټونو ته مراجعه د پټوله کې د خلکو بیا په مشخصه توګه د میرمنو څومره ده، او یا دغه بنسټونو کې چې کوم مشکلات موجود دي څومره دې باعث کیږي چې خلک مراجعه ونه کړي. نو کېدای شي په دغه موضوع سره خپل نظر شریک کړي، او که کوم پوښتنه هم لري بهرام صاحب نه مطرح کړي. مهرباني.
مننه. ښایسته موضوع ده پردیس صاحب. نو تاسو څه ویل کړئ چې په سیمه کې خو زمونږ په سیمه کې خو مشکلات وي، خو رسیدنه ورته نه کېږي. نو چې داسې مشکلات وي کنه مثلاً باید رسیدنه ورته وشي، او لکه څنګه چې ځواک سیمه په هلمند کې غته باید رسیدنه وشي، زمونږ په سیمه کې خو وي چې باید رسیدنه وشي کنه باید نو غره وشي. او لږ مې ته محترمه میلمانې څخه را پوښتنه چې آیا تر اوسه دې په خپل داسې کوم کار لیدلی، او دې په خپل یا دې مثال دې ورته حل کړی، یا نور چې مثال دې لیدلی وي او دې ورته کار داسې کوم کار شوی دی کنه دې پوه کې؟
بلې، ډېره مننه کوم. تنګوال صاحب تماس نیولی و. بل اوریدونکی هم که را سره شته دوی به هم راواخلو. سلام، ستړي مشي خبرونه ته راغلی. قدرمن اوریدونکو د 0909900000 شپږ شمیره د ونې په جریان کې فعال وي، او هم د 0909900000 شمیره فعال دي. بلې، سلام، مهرباني وکړئ خبرونه ته راغلئ. محترم پردیس، سلامونه تاسو ته
راغلم.
وعلیکم السلام. وردک صاحب، آواز دې سم ناورو منګه. لکه څه شور راځي. په هر حال مهرباني وکړئ خبرونه ته راغلئ. وردک صاحب آواز هم سم نه راتله، پر حال پوښتنه مو واخیستله. یو بل اوریدونکی به هم راواخلو، بیا به راشو د اوریدونکو ځوابونو ته. سلام، ستړي مشي خبرونه ته راغلی. بلې، سلام، که زمونږ غږ اورې مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. ښه، فکر کوم.
بله، سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ. مشکل دې چې خبرې وکړئ.
دغه څه پوښتنه کوي، نظریات لرم.
بله،
باید رسیدګي وشي، کوم کارونه ته رسیدګي وشي. اصلا هم د خبرونه نه باید آگاهی ولرم، او د خبرونه مطابق یا یو څه ورسره اړوند موضوعات مطرح کړي.
بله، ښه خبر ده.
زما خو پوښتنه د محترم میلمانی نه دغه ده چې ګورئ، د نارینه وله خو ونه شوله، تاسو د ګوند مشري کوئ، د فاتا یا د آزادو قبایلو د پیوستون په هکله ستاسو د ګوند نظر شی دی، او دا هم یوه حقوقي موضوع ده چې تاسو یې راجع کړی، ځکه دغه رهبران اقتصادي او دغسې هغسې خودجوشه نه دي، یعنی پراشوتی راغلی دی او د افغانان هغه آرزوګان چې به هغه یې برآورده نه کړې. تاسو ګوند په دې حکله څه نظر لري، او تاسو هغه په اصطلاح برخورد به څنګه وي د دې موضوع سره، او د دې تر څنګ دغه موضوع تاسو نړیوالو ارګانونو ته یعنی راجع کړئ، تر څو زموږ دغه ځینې نارینه لږ وشرمېږي، د خپلې خاورې نه دفاع وکړي، د خپلو ارزښتونو نه دفاع وکړي، او نور زموږ په خویندې او ورونو باندې تجارت ونه کړي. نو همدغه پوښتنه وه، ځکه نور خو د موضوع هره ورځ هغه وي، د ښځو مشکلات زیات دي، نو هغه تاسو به په هغې باندې رڼا واچوئ. زما او د دو خاطر پوښتنه وه چې تاسو د یو ګوند مشرتوب لرئ.
یو دقیقه تاسو تماس مې قطع کوئ. بهرام صاحب، پوښتنه مو واخیستله.
پوښتنه خو مې واخیستله، خو بیا هم زه سمه د ده په مطلب پوه نه شوم. یو یې د ګوند نظر فکر کومه چې غوښته چې ګوند څه نظر لري په دو مسایلو پسکې، او بل باید
خا د قبایلو پر رابطه باندې او د فاټا مسله. بلې، ډېره مننه کوم ورور، تماس نمو. قدرمن اوریدونکو، یو لنډه د ماخلو له دمې وروسته به راشو د اوریدونکو پوښتنې چې بهرام صاحب نه مطرح کړې دي هغوی ته به غوږ شو.
د لشکرګا شهر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاد کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهر په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولای په مرکز ترنګوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
بیا هم ستړي مشي خبرونه د خرغلې بهرام صاحب مهرباني وکړي پښتنه به مو یاد شکړي وي
ډیره زړه مننه د هلمند ځواک صاحب ډیر ښه پیغام لرو چې د ولی صاحب یو ډیر غټ تصور ده چې څو شمیرې په ښار کې نصب کړي دي او هر څوک چې په دومره کې مشکل لري رسیدګي ډېره ضرورت کې که چیرې په هر سیمه کې او په هر ځای کې او بخصوص په هغو ارګانونو کې چې هغې مسؤول دي د کارونو په مقابل کې هغې عملي ګامونه جکه مو زه په دومره متيقنه یم چې موږ به په افغانستان کې د دغو مشکلاتو د حل لاره ډېره اسانه موندلې وي چې خدای دې وکړه چې دا په هلمند کې په لرو پرتو سیمو غږ هم هلته ورسي او د مشکلاتو ته ځواب ورکړل شي راغللو او د تنیوال صاحب مشخص سوال دا تنګیوال او خو تنیوال شوسه دوبرو ویلو چې تاسو څه کارونه د مسایلو پیسې کې کړی دي زه په افغانستان کې هغه د هغو جملو میرمنو د فعالینو جملې نه یم چې همیش مې هڅې کړې دي نه تنها د افغانستان د میرمنو د پاره د افغانستان د ټولو وګړو د پاره هغه څه ناخوالې چې په افغانستان کې دي هغو ته مې کوشش کړی چې رسېږي ځان ورساوم او دغې سه کومک وکړم ی ښځو پیسا کې بله دا ماته ډېرې داسې قضیرې څي او زښته ډېرو د داسې مشکلاتو سره چې میرمنې یې لري ما سه شریکي او ما ته غو خپله حده توانه چې ځکه زه هم مستقیمه نشم کړلی په دولتي چارو کې مداخله وکړم اما د یوې فعالې په صفت چې قانون د حق کړی دی ما د مراجعه کړې ده او د دو میرمنو کارونه مې ته یوه څه حده پورې هغه کړي ډېر سولي دي وردک صاحب ووی چې سعید دا مشکلات خو په مرکزونو کې د هلمند چورور خبرې وکړلې په مرکز کې به دو مشکلاتو ته رسیدګي کی او د لرې پرتې سیمه به څنګه کی موږ کنن په مرکزونو کې هغه فعالیت لرو یعنی موږ میرمنې نو دا په دې معنا نه ده چې موږ فقط دغه خپل چارچاپیر ته فکر دی او لرو برتو سیمو ته فکر نه دی موږ کله سړی چې غواړي چې د ناخوالو سره مبارزه وکړه مبارزه د قصرونو نه نه کړي مبارزه به د موږ در لرو برتو سیمو نه کړي او موږ درسته ده چې په مرکزونو کې یو اما لرو برتو سیمو ته د موجودي توجه ده او تصفیه یا چې دغه د ښځو تبتلا شوه چې نن مقررې پاسي نن قوانین مشخص د ښځو د سهولتونو د پاره تصویبیږي د هغه څه دي چې دا د میرمنو غږ و دا قوانین یا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالو قانون یا د منع آزار و اذیت جنسی زنان چې و بخیده جمله په دری درته وې نو دا هغه څه دي چې ټولو د میرمنو هڅه کړې دي چې دومره هدا ځان رسولې د ښځو غاګې کړای دي غاړي دوه مسایل ته ځان په لرو پرتو سیمو کې هم ورسوي اما یو مشکل چې زه د خپل خبرو کې لکه داسې اغم شولم بل خاطر ولرم دلیل دا و چې په لرو پرتو سیمو کې یو دلیل چې موږ د ناخوالو ته ځان نشو ورسولای او دغه میرمنو غږ قانون ته د قانون مراجعه ته نه رسی یو دلیل دا دی چې هلته هم د نامنۍ مسله ده هم هغه خلک د د پوهاوی وی لحاظ چې هلته باید هغه عام پوهاوی وشي په ټولو مواردو کې د اساسي قانون نیولې ته د ښځو تاوتریخوالو قانون پورې او د دو کې چې ښځه څومره حق لري او قضایي محاکم څه ورته کړلی شي دغه مسایل هلته نه دي رسېدلي او دو مسایلو ته رسېدل لږ مشکل دی. اما زه مطمئنه یم چې په افغانستان کې داسې میړنۍ میرمنې شته دي چې لاس په لاس یې ورکړی دی، غواړي لرو پرتو سیمو ته ځان ورسوي. راغلو د یوه بل ورور په سوال چې هغه مشخص د ګوند په حصه کې کړی وه چې
د خپرونې موضوع پورې ډېر ارتباط نه درلود، اما د یو موضوع د افغان رهبرانو راضی نه بریښېد او بل دا د فاټا موضوع ویل چې دې رابطه باندې
کېدای شي چې د آزادو قبایلو په ارتباط پاڅون وښیو چې زه شخصا د یوه سیاسي فعال په صفت باندې دا د هر وګړي حق کنم او هغه حرکت هم زه مثبت ارزیابي کوم او زیات نه غواړم چې د افغانستان په هغو طرف باندې ډېر جره بس ولرم.
بله قدر منوریدون کو 0 9 9 0 0 6 میره دونه په جریان کې فعال وي او هغه مېرمنې چې له ستونزو سره مخامخ دي البته په عدلي او قضایي بنسټونو کې کولی شي په دې شمېره را سره تماس ونیسي تر څو یې مونږه اواز اړوند مراجعو ته ورسوو. او اوس مو د ټلیفون دوه شمېرې فعال دي، کولی شي د خبرونې که څه هم وروستۍ شېبې دي یو دوه اورېدونکي به دوی به هم راواخلو که چېرته را سره وصل شي. 0 9 9 0 15 30 0 9 9 0 15 30 0 9 9 0 15 30. بهرام صاحب تاسو اشاره وکړه ستونزو ته په تفصیل سره. یو مسله چې تر ډیره پورې د تیرو څه باندې یوه نیمه لسیزه کې فکر کوم یو اوریدونکی لرو دوی به راواخلو. بلې سلام، ستړي مشي خبرون ته خراغ لی. سلام کزمن غاورې خبرون ته خراغ لی. خاله دوی سره مو اړیکه پرې شو، یو بل تماس وره واخلو. سلام، مهرباني وکړئ خبرون ته خراغ لی. سلام، ستړي مشي خبرون ته خراغ لی.
او السلام علیکم تا ته او درانه ملما ته سلامونه نیکې دې وړاندې کوم. افضل مجبوری ما اړې کني ولې.
وعلیکم السلام مجبور صاحب، خوش نه خرغ لخبرونه ته
خوشاله اوسې باندې اوسې مننه.
مجبور صاحب خوش تاسو د خوش نه لرو کې دی شي په خوست کې راته وای چې الته عدلی او قضایی بنسټونو ته په ټوله کې د خلکو او همدارس د مېرمنو مراجعه څومره دا ستونزې که څه هم یو څه به ستونزمنه وي چې د ټول وضعیت په باره کې، اما حداقل هغه سیمه کې چې تاسو اوسېږئ کېدای شي د هغې سیمې حل راته ووایست.
زه خپله د مرکز خوست از مرکز اوسېدونکی یم. پیل همداسې کوم مشکلات قضایي او قانون کې نه لیدل کېږي چې مطلب هغې د یا نجونې یا کوم زنانې چېدي اغه کومه شي رسیدګی لري، هر وخت د وغاړي رسیدګی لري. کدی ورغنو دې ته مخلاص دي او کوم مشکلات نشته دولت طرف نه. او دلته پالان نشته، زنانه پالان دي چې هغه د دوی سره مرسته کوي کوم مشکلات دي قانون کې هغه وتا حل پتل کوي.
بله ډیره مننه کوم دا ښه خبر ده چې هلته مشکل نشته. بهرام صاحب د خبرونې وروستۍ شېبې دي، مخکې پوښتنه دا مطرح کوله چې په څه باندې یوه نیمه لسیزه یا کمو زیاته کې کارونه شوي، پروژې پلي شوي دي، اما څه فکر کوئ رښتیا هم د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره هغه ذهنیت چې باید رامنځته شي څومره د دې د ترویجولو لپاره کار شوی او د عقل تاسو څومره راضي یاست؟
ډیر زیاته مننه. په دو قسمت کې باید زه ووایم چې واقعا زیاتر ته یوې لسیزې نه، یعنې د 14 کاله کېږي چې د افغان میرمنو په نامه باندې نن دنیا دلته کومکونه وکړل او کومکونه کوي په غوسه ته چې دلته د افغان ښځو په نامه باندې پیسې راغلل، په غو شکل باندې افغان میرمنو ته کار نه دی.
بله
زه ځکه دا شی کومه لږ انتقاد په لرمه چې په اوله مرحله کې هم خځې فقط یو وسیله وګرځیدلې او د خځو د نامنه دلته ډېر ډېر استفاده وشولې ځکه چې واقعا د میرمنو د پاره به خصوص په عدلي او قضایي چارو کې که رښتیا هم خځې د غږ اورېدو د پاره کوم غوږونه وو باید په دغو مراکز باندې جدي کار شوی وای. هرچند چې زه په دغو وروستیو کالونو کې شاید د ځینو وکیلانو د ځینو قاضیانو د میرمنو یم خو ما بیا هم په غو سطح چې باید کار ورته شوی وای. افغانو میرمنو ته چې موږ ځانونه لرو پرتو سیمو ته ځانونه رسولي وای هغه پروسې په شکل نه د پروژې په شکل برخورد و او هغو بقا نه لرله او موږ په همدغو
ډیره مننه کوم د افغانستان د جمهوری غوښتونکو ملي ګوند مؤسس او مشر عدل بهرام چې خبرونه ته راغلی او له موږ سره مو برخه واخیسته. قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې تماسونه مو ونیول، خپل نظریات مو سره شریک کړل. تر بلې اونۍ چې بیا هم ستاسو په خدمت کې حاضرې وو. تاسو ټول په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارو. ښه روزه ولرئ.
ډیره مننه.